پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سروان صاحب بفرمایید.
مننه، ستړی مشه سرور صاحب. قدر منو اوریدونکو ته ستم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د ترکیې غونډې ته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په گردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې وو پیښې ثبت کړي دي، او د بلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زی تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه آزادي راډیو ته وویل.
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زی چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز گردیز ښار د خوست لاین کې ورباندې برید ترسره کیږي، چې په دې برید کې متاسفانه ښاغلی څارنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلی.
د دې بېشې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اووه قضیې ثبت شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوي بڼه د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان کې ما یې شروع کړم،
له دې سره هم مهاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لیولس بلګو څخه چې له ننګرهار اخیستل شوی وو و پیخی مثبت وي، او هغه هم د وایرس هغه بڼه چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کرونا وایرس نوی بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوي چې د کرونا دا نوی بڼه تر مخکینۍ هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650,000 او 300 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، او 2470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په صفر ماته ورکړه. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلله. جنرال من انګ هالینګ دا څرګندونې د شنبې په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په شپږویشتمه د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بلاروس پولیسو پرون په مینسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول، او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله. خو په بلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,400,000 خوښونکو یا فالوورانو تویل شوی چې دا به روان کال په بلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اساسي قانون د محکمې دوه قاضيان له دندو لیرې کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلاف لا ډېر شول. ولسمشر زيلنسکي د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکرين خپلواکي او ملي امنیت ته د ګواښ ته دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکي او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لیرې کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوي ول او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تېره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې آکلند آسمان څوکي برج څراغونه یې مړه کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یوه ساعت لپاره ګل شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړه کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې بهیر د چټکیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقرې غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیمي اداروي دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان وروسته د شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندېښنو په ځواب کې وایي
د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازی زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندي کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکوي. فریباز ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلي نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویلې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپلو لومړنیو هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره سي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر ورځ ویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لمړی نیټې پورې له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړه چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه سي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټې له افغانستان ونه وزي پر وړاندې به یې جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډېره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په غبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
همه آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یې وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړی نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخي د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبري پیل شوې. خو دا خبري له شاوخوا درې میاشتې رئیس په ځنډ پرمختي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یو میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یو طرح وړاندې کړه.
و هم وریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیې ته روان شوی. هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یوه کانفرانس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به دولت یوه طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د قطر په غونډه کې له طالبان دوه بخشې د ترکیې په غونډه کې د غوښتنه ده چې طالبان هم خپل باصلاحیت استازي ورواستوي. محب دا څرګندونې په کابل کې د امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده. په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي. د دې نه مخکې چې مونږ طالبان ته وړاندې کړو
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې باصلاحیته پلاوی واستوي، نه جنگی او بې واک پلاوی، ترڅو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هېڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي.
ښاغلی محب دا خبره داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی. خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورځپاڼې دا خبر د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینهپال له شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسېدلې دي. نوموړی دغه شان په روان 1400 مریض کال کې د 440 نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. د سرګندونې داسې محل کیږي چې تیرونې د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شو. نور جزئیات واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغو بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپلو اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 440 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوی راپورونه کې دي ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلې دودي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنه پراختیا دی او بو سرچینو تر تلری متاسفانه د افغانستان زیاتره دی او بو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نمودیت په اساس باندې دی ور نه به روزي نو د بندونو راغول او پته را بیا په هغه بندونو چاته دي باران او د سیلاب په سره تنظیم شي او هغه سره راغون شي. د دې کرنه د پراختیا د پر ډیر زیات مهم دی او د بندونو راغول یو اساسي کار دی او په دې باندې ډیر زیات پنګونه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1400 هکتاره ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میګاواټه برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیزې چارې په لومړي ځل په 1445 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2010 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوې ښوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې روغتیایي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه ماسک نه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیایي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا بڑا کوم وسایل چې دیه مونږ ته لسه ته نه دی روکړل شوی. کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګټ نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکشو خوسته. نور کوم غریبون چې دی ریواش نشته هغه د غش په سمپو کې کینی. نور کوم مونږ سره دولت طرفه کوم انکاري نه ده شوی چې مختب تر روکړل شوی.
سو ورځې کېږي چې وانځای شروع شوی دی اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا وایرس په اړه نه ده نیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجیبی آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل شوی دی.
موږ د خپل تعلیمي حوادثو له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقیمنو عملا د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده. خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی اریان دغه شان وویل چې عامې روغتیا وزارت پوهنی وزارت سره په همغږۍ په ښوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید وروسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات رانه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 30% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوي دي. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تګ کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نه شو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېیمې څپې را رسېدو مخکې دي د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي که امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي، طالبان ممکن 2-3 کاله وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی که طالبان کنټرول په لاس کې واخلي، افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمینه برابره شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره پنجشنبه وویل د میتر لومړۍ نیټې بعد د ځواکونو ایستل له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن وي. د بایدن دې خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. دې ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که د میتر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ونه وځي په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه د دغه هیواد د جګړې په څیر یو پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایدن اداره لیواله ده چې خپل سرتیري وباسي، خو په واشنگټن کې سلاکاران بایدن ته خبرداری ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډېر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمینه برابره شي. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جانسوب کو خبرداري ته اشاره شوی چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې 40 کلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یوه برخه کې د جو بایدن هغه خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي راتلونکی کال به د دوی سرتیري افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایدن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرانس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارد کلرک کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د تورې بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هېره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هېر شوي هویت د بیا موندنې هڅې پیل کړې. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ آزادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هېواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هېر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هېواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلې. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو ته مینې جوړې کړې. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هېره کړې او پر نورو توکمونو لکه اوزبیک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچې دي. د تاتارانو نړیوالی کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو ښوونکی ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې ښوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوط، پشهیي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته اوختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمېره 200 زره کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک له پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه آزادی رادیو تا دستی وویل.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایه او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوري ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
دا زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلیه او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیستې. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دیو ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 8 میلیونه تاتاران په پاشلی او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه نیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې ساتلان خبرونه. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت ځای تیر ماښام په وسلوال برید کې وبښل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې و قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پاروان لوبډلې نن مسابقه لري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یوه رښتونی ملګری وبلله. د بلاروس پولیسو پرون په منسک ښار کې نشته 200 کسان ونیول او مخې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لاري کوڅې محاصره کړې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اساسي قانون د محکمې دوه قاضیان له دندو لیرې کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلافات لا ډېر شول. په برما یا میانمار کې د پرونیو اعتراضونو په لړ کې د پوز په ډزو د لشتر لژ یو سلو 14 کسانو د وشل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. راپورونه ښیي چې په وشل شوو کې ماشومان هم شامل دي. دا کسان د شنبه په ورځ داسې مهال ووشل شول چې د تیرې میاشتې پوځي کودتا څخه را پدې خو په ټول هیواد کې د پوز په وړاندې اعتراضونه دوام لري. نور تفصیل فریبا ظاهرونه لیکي.
د مارچ 28مه په برما یا میانمار کې د پاوز پر ضد اعتراضونو په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو ویلي تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي په دې ورځو وژل شول. د برما پولیسو او سرتیرو د قهرجنو مترزینو د خورولو لپاره له وسلوال ځواک څخه کار واخیست. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې خبره سوي ویډیو کې د میانمار ځواکونو ښکاری چې د محافظتي دیوالونو تر شا د اعتراض کوونکو پر وړاندې ډزې کوي او مترزین هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د برما پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز د راپور له مخې له دې شمیرې سره د روانو اعتراضونو له پیل راهیسې په دې هیواد کې د وژل سوي مترزینو شمیر تر 410 شو. د مترزینو د خورولو لپاره د وسلوال ځواک کارول د لویدیځو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. دغه راز ملګري ملتونه وایي دا راپورونه ټکان ورکوونکي دي. دغه سازمان زیاتوي په شاوخوا 30 ښارونو کې سلګونه نور کسان ټپیان سوي دي او ډیری نور هم نیول سوي دي. د امریکا سفیر توماس واج د په یوې لمې کې ویلي چې دا وینه تویدنه وحشتناکه ده او زیاتوي چې د میانمار خلک په ښکاره وایي چې نه غواړي د پوز تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویلي چې د بې وسلې ملکی خلکو او ماشومان وژل د ټیټوالي یو نوی ډول شي. په همدې حال کې د برما یا میانمار لپاره د اروپای ټولنې پلاوی بیا وایي دغه شنبه به د وحشت او بې حرمتۍ ورځې په توګه د تل لپاره پاتې شي. دا پیښه په هغه ورځ سوي چې د میانمار پوځ په دې هیواد کې د وسلوالو ځواکونو ورځ ولمانځله. د پوځي حکومت مشر جنرال مین آنګ هالینګ په همدې مناسبت د پوځي پریډ پر مهال په وینا کې وویل چې پوځ به خلک خوندي کړي او د ډیموکراسۍ لپاره به مبارزه وکړي. نوموړي په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه تکرار کړه خو وخت یې ونه شو. هغه دا هم وویل چې پوځ له ټول ملت سره د یو لاس کېدو په هڅه کې دی چې د په وینا دیموکراسي خوندي کړي. د پوځ مشر زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو لپاره داسې تاوتریخجن اقدامات چې ثبات او امنیت ګواښي مناسب نه دي.
د فبروري د لمړي ورځې په کودتا کې پوز د چارو واګې په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی زندان کړه. له هماغې ورځې د برما خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشي کول غواړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي،
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامسته کېدل یا ډیر با انرژي کېدل.
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلند پایله څه کېږي؟
یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا په ښار کې جنجال کوي.
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلند اصلاح کولای شي؟
کوم عمل باید زه اختیار کړم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم؟
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی، بلکې کور هغه خلق بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي. که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي، خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومانو او ځوانانو رویه خرابیږي او بد چلند ورته عادي خبره ښکاري. دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغسې باید وشي، او چې هغسې ونه شي نو بیا غوسې او لانجې کوي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک وایي د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلند سبب کیږي چې هغوی دغسې کړنو ته مخه کړي.
مثلا دی په کور کې خراب یا نکیه مثلا خشنه دی انداسې هغه په کور کې جنگونه کوي، سره لدی چې یو مسله په سولیز د حل لار لري، مثلا خبرې کول سي په آرامۍ سره وکړم دوی جګړه کوي. یو لته په افغانستان کې د جنگ جګړې کې دی سي او دوه ملت کورنۍ ده، ځکه اکثر په افغانستان کې موږ پرورونه سي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي، بل تشکدل کوي. نو دا سبب د ماشومان تر ډیره پوری عمله کورنۍ نه خوابدي کیږي، زړه توري کیږي او هم یو ډول دی جنگ ته تشویق کیږي. دی بیا لار چا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي او اکثر هغه اولادونه هم چې د مور پر لخوا نه رټل کیږي، مثلا هغوی سپکیږي، آرام لهجه باندې هغوی ته خبرې نه کیږي. اکثر هغه ماشومان چې دی بیرته هغه یو څه کاپي کوي له مور پر نه، ځکه دی څه احساس کمتري کوي او هغه خپل غوسه بیا یو بل چا څخه وباسي په خبرو کې.
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلند هم سبب کیږي چې یو خو حاکمه او بل محکومه شي او بد چلند ته لاره پرانستل شي.
مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نه لوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي، هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او کنه لري، خدا حق ځان ته ورکړی دی. نو د دوه نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي.
ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي وایي ځوانان د عمر په لحاظ په داسې مرحله کې وي چې په دوی کې احساسات ډېر وي، ځکه خو احساساتي او تریخ چلند هم کوي.
تنکۍ ځواني یا د ځواني مرحله هغه مرحله ده چې معمولا په ځوانانو کې، په تنکۍ ځوانانو کې، په پیغلو کې، په نجونو هلکانو کې، له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډېر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه لمور پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستوغې ویل، زبه کول، دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې، دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې، د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کي او دوی ځینې ربړو او ستونزو ته مخ کي.
لیکوال سیالی صوفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګوي، دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ته تر منځ دا ړنګېږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلق سوقي. لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبې ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یوه کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بد رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی و، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و، او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی و، او داسې نور ډېر مثالونه شته.
د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي حیا وایي کېدای شي یو ځوان چې کله بده خبره یا بد چلند کوي دا ډېره هېڅ نه کړي چې په داسې روي د کورنۍ د یوه غړي زړه ماتوي. نوموړی په همدې اړه خپله کیسه راته کوي.
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو، او په دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه، دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دې پخ کړي. که نه ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
ځوانان داسې هم وي چې په کور کې بد چلند کوي، خو بهر بیا ډېر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي. د لوګر اوسیدونکی منتشر شاهي علت راته وایي.
آره، یو کور یو شهزاده لري کنه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه، ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه کنه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه، هغه د نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي، یعنی ټول خلک د خور او مور او ریندار نه د سیداره خبرو مني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي. د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو. دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري دم لګدار کی، او کوشش وکړي چې دغه احساسات پر کنټرول کی.
ایمل خمر وایي د کور غړي خملګری کېدلی هم شي، نو له هغوی سره د دښمنانو په څیر چلند نه دی په کار.
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي، بهترین ملګري د انسان کېدلی شي. او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي. که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي، دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي.
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نه کړل، یا ورور مې بد رویه رسوکه، یا مې خور بد رویه رسوکه، ما د همزې په مقابل کې باید څه ډول رویه وکړم، کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم.
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې له ځوانانو تریخ چلند کېږي، تر ټولو لویه مرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي.
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوئ چې میندې پلرونه په پام کې وساتي. اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني، زموږ میندې پلرونه باید دې ته درناوی وکړي، او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني. که احیانا دا د یوې مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي، نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي. هیله مې دا ده چې میندې پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي، له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي، ډیر حوصلې نه کار واخلي، ډیر تعامل وکړي، ډیر زغم ولري، او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول، سالم ډول او طبیعي ډول ترسره سي. موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده، او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې، هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري، له دوی سره باید احتیاط وسي، تعامل وسي، تر څو دوی په سالم ډول، ښه ډول، طبیعي ډول وده وکړي، پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د تانی څانګې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختیځ زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ، او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه د ځلېدلې چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والي په توګه ورواستوه. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو. خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی، او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال والي په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، خلاص خلاص ازادي راډیو ده.
ستړي مشي تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او درناوی.
د یو ځوان خبریال چې سیاست ته رامخه کی، او ترخوای هغه ننګونې چې په سیاست او بیا ترخوای په حکومت ولای کېشته، څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلیم، په دې خپله سیمه کې په خپل طرف کې، او له حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی یم. که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هره ورځ د ننګونو سره مخ کېږو، خو سره وړاندې روان یو.
تاسو چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو، آیا هغه ډول چې لازمه وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې زهغلم اوس د یو دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینۍ ژمنه چې کړې ده هغه دغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوی تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه یې شوې وای. هو د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی و، هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بله فساد نه ده.
د بغلان د یو چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم، هیڅ دا نه شم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دم ګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده، ملکي رهبري ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغې مبارزې پایلم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو، هر څه چیرو هر څه سره مخکې ځو. خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوا نه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو او ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، تر خوای مسؤلان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لارې باندې کیږي، او تر خوای لا هم د غلوی لارې نه امن دي. ولی
دوه مسائل دي د بغلان د نامنۍ په اړه باندې. یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اوازه شوې ده، د اوازې کېدو علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځن دروازه ده، د دوه ځنونو دروازه ده، د دې هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاد کوچ د دوه هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې کچیرته معمولی غوندي هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو تپاره په هیڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو د اخاذي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لارښکونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټول همغږی زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلي دي، ترې پوزې ته راغلی دي او بار بار یې له حکومتونو سره له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسې ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
صحیح، زه د وظایفو په ویش او ترخوایې دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعات پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسې هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسې هم وپوښتل شي. تاسې وویل چې د بغلان ناامني تر ډېره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي، یوه مسله د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي او ترخوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلس ولسوالیو کې جریان لري، هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د پدې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راکوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي، دا چې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه
ده. احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کې وایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې پکې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې ولې لا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي او همدا ډول مؤسسات ولې پر بغلان باندې دا لورۍ نه کیږي او یا هم مؤسسات زړه ښه کوي چې هلته لاړ شي؟ ستونزه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو نو نه یوازې بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی، د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دا بمدسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده، موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي، دلته ډېر ضرورتونه دي او انشاءالله چې هغه د ناامنۍ کومه آوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسې ډېره مننه.
کور ودان، خوشحاله اوسئ.
زدا هوا لوریا مرانا یم خپلایما خیمه